نیوچه کله په یو کور کې لور پیدا کیږي نو په میرمنې باندې فشار راوړل کیږي، خواړه ورته په سم ډول نه ورکول کیږي لکه څنګه چې حق دی په غمو وخت کې، او په دې باندې ګواښ ورته کوي چې تا ولې مثلا لور وزېږوله، ولې دې زوی نه زېږوه. په دې وروستیو کلونو کې، حتی په دې وروستیو وختونو کې، موږ داسې خبر ترلاسه کړی دی چې کله یو ماشومه پیدا شوې ده هغه وژل شوې ده، په دې چې هغه نجلۍ وه، که چیرې هلک وای هغه نه وژل کېده. نو له بده مرغه چې دغسې پېښې زیاتې شوې دي، او هیله ده چې خلک نور له دې جهالته ووځي او داسې پېښو ته د پای ټکی کېږدي.
اکثره کسانو په باور په افغاني ټولنه کې چې کله یو جلې ودیږي د کور له نورو کارونو سره د نارینه اولاد پیدا کول هم دیغه دند ګڼل کیږي. یو شمیر سړي په دې نظر دي چې زوی باید د زړښت پر وخت د دوی د لاس لکړې شي، لور خواسي هم د پردي کور ده. د غزنی اوسیدونکو نجیب وایي چې په دې پوهیږي چې لور تر زوی مهربانه وي، خو نارینه اولاد تر اخره لمور او پلار سره وي، نو ځکه دوی ته ډیر قدر لري.
موضوع دغه ده چې د زوی مسله دا ده چې دغه مور او پلار تر ډیره بریده پورې، مثلا تر ډیر وخته پورې، چې مثلا څو ژوندي وي هغه که ښه وي که مثلا بد وي که هر څنګه وي، د زوی په غاړه دي. نو لور مثلا چې ځوانه سي، د ځواني مسله ده چې مجبوره ده چې واده وکړي، واده وکړي بس ترینه ځي خپل کار پسې ځي. کومه مهرباني چې واقعا لور لري هغه مهرباني کېدای سي په زوی کې نه اوسېږي، ولې که زوی هر څومره بده اوسېږي بیا هم مجبور مکلف دی چې خپل د مور او پلار هغه تر خپل اندازې پورې خدمت وکړي ورته. نو په دې خاطر باندې څه ده، دا زوی تر یو حده پورې په جامع کې رول زیاتیږي د یو په یو کورنۍ کې یو مور او پلار په خاطر، کنه نور مهربانه کېدای سي چې زوی نه لور ډېره وي، خو مثلا لور کېدای سي خپل ژوند داسې ځای کې تیر کړي سي کېدای سي خواښ یې خسر سره هم تیر نه سي، خپل ژوند یې د خپل میړه سره تیر کړي، خو زوی مجبوره ده سي که هر څنګه اوسېږي نو خپل د مور او پلار هغه خدمت وکړي. دومره یو تفاوت استه.
خو ټول نارینه بیا دا نه وایي چې زوی به ستونزې ورحلوي او لور به ورنځي. د غزنی اوسیدونکی میرشا وایي چې د لور او زوی پیدایښت یو ډول خوښیږي.
زه د دریو لونو او دوو زمونو څښتن یم، او هیڅکله هم ما د خپل لونو او د زمونو ترمنځ فرق نه ده کړی، ځکه دا ماته بې تفاوته ده. شکر باسم چې الله تعالی ماته لونې راکړي. هسې بې ځایه یو غیرت یو ننګ ده چې مونږ د خپل لونې په سر شرم کوو، د تیت اړتیا نسته چې څوک دې وشرمیږي. په دې باندې دې باید شکر وباسو، ځکه د الله تعالی نعمت ده که هغه لونه وي او که زوی وي، دواړه د الله تعالی نعمتونه دي، او په دې کې باید مونږ او تاسې هیڅ فرق ونه کوو. شخصا ماته خو هیڅ تفاوت نه کوي، او زه به زوی نه زیات قدر او عزت خپل لونې ته ورکوم. غوښتنه مې هم دا ده چې باید هیڅ یو انسان باید خپل اولادونو ترمنځ دا فرق نه کوي.
لیکوال او ژورنالیست سنگر نیازی هم له غوپلرونو څخه دی چې د لور په پیدا کېدلو یې نه یوازې دا چې له میرمنې سره تاوتریخوالی نه دی کړی، بلکې له زوی نه زیات د لور په روزلو کې هڅه کوي.
له میرمن سره مې د تاوتریخوالي په موخه کله هم اخوډب نه دی کړی، ما کله هم توپیری چلند نه دی کړی. د نارینه اولادونو په پرتله مې په لورګانو ډیر زحمت کړی، ځکه چې په افغانستان غوندې سنتي ټولنه کې د نجونو په ځان متکی کېدل هغوی له شته خطرونو څخه ژغوري. هڅه مې کړې ده چې اولادونه مې په ټولنه کې مطرح کسان د خپل هیواد او ولس خدمتګاران واوسي. نو د همدغه هدف لپاره خپله زیاته پاملرنه ما لورګانو ته اړولې ده.
میرمن دورانی چې دوه اولادونه لري وایي خاوند او کورنۍ ته لور او زوی توپیر نه لري، څومره چې د زوی په پیدا کېدلو خوښ وي په هماغه اندازه لور هم ارزښت ورته لري.
ډېر خلک د لور په پیدایښت تاوتریخوالی کوي. له فضل د خدای د موږ فامیل چې لیک لوست مو کړی دی او د لوستې کورنۍ څخه یمه زه خپله د مشکل سره هېڅ مخ شوی نه یو، او برعکس ډېر خوشحاله یو چې خدای موږ ته لور راکړی دی. هغه ته خوشحالي چې او موږ زوی ته کوو او لور ته یې هم کوو، او زه له ټولو خوندې ورونو نه له ټولو فامیلونو ده غوښتنه د ما ده چې دوی باید هغه خوشحالی چې په هلک باندې کوي باید په نجلۍ مکي ستا تاوتریخوالی او خشونت د ښځو په مخ کې له منځه لاړ شي.
نسایي ولادي ډاکټره نجم السما شفاجو وایي چې د لور او زوی پیدا کېدل په مور پورې اړه نه لري، نو ځکه د مور نه ملامتېږي. نور معلومات له نوموړي څخه اورو.
د نارینه په تخم کې دوه ډوله کروموزومونه دي چې ایکس او وای نومیږي، او د ښځې په کروموزومو کې ایکس او ایکس دی، یعنی ښځه په هر صورت کې د انجلۍ کروموزوم لري او نارینه په هر صورت کې یو د انجلۍ او یو د هلک کروموزوم لري. که چیرته د هلک کروموزوم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو هلک به راوړي، او که چیرته ایکس کروموزوم د نارینه بیا هم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو انجلۍ به نړۍ ته راوړي. ساينس له نظره د ماشوم جنسیت تړاو لري په پلار باندې او د پلار په کروموزومونو باندې، او په دې کې د مور رول یا د ښځې رول هیڅ هم نشته، نو 100% د ماشوم جنسیت په پلار باندې تړاو لري.
د اسلام له نظر هم د جلی په پیدا کېدلو سره ناخوښي خودل او له میرمنو سره تاوتریخوالی کول چې ولې لور نړۍ ته راوړې ده ګناه ده. دینی عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې اولاد که لور وي یا زوی د خدای پاک رحمت او حکمت دی.
جنۍ په یو کور کې پیدا کېدل د الله رب العزت د دوه رحمتونو مستحق کېدل دي. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي په کوم کور کې چې جنۍ پیدا سو هغه کور کې د الله دوه رحمتونه راغله. دغه وجه ده چې کله جنۍ په کور کې پیدا کیږي دوه رحمت ور سره راځي، نو سنت ده چې یو پسه یا یو وزه دا حلال سی او ذبح سی او عقیقه وسی چې یو رحمت غسی او دوه رحمت ل خپل جلی سره درې رحمت بسی. د الک ل پیدا کیدو سره په یو کورنۍ کې یو رحمت د الله راځي او د جنۍ ل پیدا کیدو سره دوه رحمت. او حدیث کې راځي چې د خزه نیکبختی دا چې لمړی اولاد وي د سعادت او د نیکبختی یو علامت دا چې لمړی اولاد وي لور وي. لور د الله جل جلاله لوی او ستر نعمت ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای چا چې دوه لورګانې سترې کړې لوی کړې تربیه کړې او په خ وجه سره دوی ته تعلیم ورکړه تربیت ورکړه دینداری ورکړه عبادت ورخوده، یعنی خط ویروزلې له دیانت روحي سره ورزلې، الله جل جلاله دته د جنت زیره ورکی دی مستوجب د جنت کی. او الله جل جلاله دوی چې د دوه نیک انسانانو دوه د نیکو انسانانو بنیاد روزلای دا چې هغه دوه لورګان دي، نو دای د جنت مستوجب او د جنت لایق ده. لورګان د الله ستر رحمتونه دي. په نسبت د زامنو لورګانو کې رحمت ډیر ده، شفقت او مهربانی هم پکې ډیر ده. د الله رب العزت رحمتونه هم په هغه کور باندې ووري چې هغه کور کې جنکۍ پیدا شوی وي او جنکۍ ډیر وي. او دا تاریخ او تجربې هم ثابته کړې په کومه کورنۍ کې چې نجونې وي او هغه کورنۍ کې ډیر زیات د الله رب العزت د رحمت توجه وي. همدا رقم د لور تداوم ژوند ته وفاداری او رحمت او مهرباني په کورنۍ باندې نسبت زامنو ته ډیره زیاته ده.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان میرمن ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420124040. دا و نننۍ خپرونه تر بیا ښه چل.
اساسي او بشري حقوق.
سلام نتر نور دینو کا اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هر کله کوم به هم خوشاله يم چې دی ویونه پتري دو سره ستاسو پترانه چوپړ کې حاضر شوم. اتر نور دینو کو دا ونه د بشري حقوقو پتړه باندې بحث درو دا چې بشري حقوق څه معنی او څه تاریخ چلري، همدارنګه د کوم اهمیت یا ارزښت نه برخمنه ده، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست. اصولي صاحب، لومړۍ پوښتنه مو داسې مطرح کړو چې بشري حقوق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات خورې په لومړي قدم کې تاسو او ستاسو تخنیکي همکار ته، او په دویم قدم کې ټولو هغو هیوادوالو ته چې ستاسو د رادیو له طریقه زما غږ اوري وړاندې کومه. ستاسو د جواب په رابطه چې حقوق بشر څه معنا او کوم حقوقو ته کاریږي، نو حقوق بشر له هغو اساسترین او ابتدایترین حقوقو څخه دي چې فقط انسان بودن یا انسان کیدل د خود څخه استفاده کوي. یعنی یو شخص چې دنیا ته راځي، کله چې په دنیا کې سترګې غړوي، نو دغه شخص به د دې حقوقو څخه برخمن وي او هغه ته به ورکول کیږي او هغه د دوی څخه ګټه پورته کولی شي او هغه مستحق دی. نو کله چې په لومړي قدم کې شخص دنیا ته راځي، د مثال په ډول لکه د ژوند حق چې مو وایي، د ژوند چې دی دا یو اساسي حق دی چې اسلامي شریعت او همدارنګه د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې او همدارنګه نور ډېر حقوق دي چې اسلامي شریعت او د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې انسانانو ته ورکړي دي.
مننه کوو. د بشري حقونو د تاریخچې په اړه کوم معلومات راکړئ؟ نو خبروي
ګورای ک چیرته موږ د بشر د حقوقو تاریخ ته وګورو او تاریخ سره ته فکر وکړو. د بشر حقوق تقریبا 4500 کاله مخکې، کله چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زموږ پیغمبر دی، په هغه باندې وحی نازلیږي، نو د بشر حقوق منځته راځي او د بشر حقوق ایجادی. کله چې موږ د اسلام څخه مخکې وختونو ته وګورو، د جهالت تورې تیارې وې او د خلکو تر مابین قبیلوي جنګونه او جګړې وې او خلکو خپلې لوڼې ژوندۍ تر خاورو لاندې کولې او نور مختلف جهالتونه موجود وو. نو کله چې په نبی علیه السلام باندې وحی نازلیږي، نو بشری حقوق هم رامنځته کیږي او ایجادیږي، چې نمونه په قرآن کریم او د نبی علیه السلام په حدیثو کې په پراخه ډول شتون لري او د غوڅه اسلامي نړۍ ته اوس پورې استفاده کوو. او نو کله چې موږ نړۍ ته وګورو، اوسنۍ نړۍ کې د بشر حقوق مطالعه کوو، نو موږ د 1948 کال د بشر حقوق نړیوال اعلامیې ته راګرځو،